د ماسپخین دوه بجې د زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن په خبرونه کې به زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته به د هغو لاسته راوړنو برخلیک څه کیږي چې ځوانانو په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې لرلې دي. په څو شیبو کې د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره زه ستډیو ته راځم، خو له هغه مخکې دا شیبه احمد شیبر خبرونه اوروي.
ملګرو ملتو د افغان سولې د بهیر د تیزیدو غوښتنه وکړه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډېر افغانان به د خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شي او په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت د کال تر وروستیو پای ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینس پرون په دې تړاو په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. یوناما په خپل ټویټر کې د اخلي د بورالاینس په حواله لیکلي دي چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي او د ملګرو ملتو سازمان باید په دې برخه کې له قطر سره کار وکړي. قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو اندیشنه څرګنده کړه که طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. ښاغلی سیارتو پرون دا خبره په یو خبري غونډه کې په استانبول کې وکړه. د وی د ناتو پریکړه چې افغانستان وزي د کډوالۍ د نوي موج سبب کېدای شي. که طالبان پر افغانستان مسلط شي نو ډیر افغانان به خپل کورونه پرېږدي. زموږ د استخباراتي افسرانو د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان هر ورځ خپل کورونه پرېږدي. کله چې موږ نقشې ته ګورو نو داسې انتظار کوو چې د مهاجرینو تازه موج به ډیر ژر ترکیې ته ورسی شي. سیارتو زیاته کړه چې دا کډوال به له ترکیې د هنګري په ګډون نورو هیوادو ته ځانونه ورسوي. روسه تر دې چې د می په میاشت کې په افغانستان کې د پاتې امریکایي او ناټو ځواکونو وتل پیل شول په دې هیواد کې شخړې د پام وړ زیات شوې دي. د چارواکو په وینا په دې څو میاشتو کې په زرګونو کورنۍ د افغانستان دننه هم بې ځایه شوې دي او مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي چې په نجراب ولسوالۍ کې 25 طالبان وژلې دي. د کاپسا د امنیه قمندانۍ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یولسمو بجو خواته د فرخ شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 تنه ټپیان شول. د ښاغلي شورش په وینا د دې جګړې پر مهال 4 تنه افغان ځواکونه او 2 ملکیان هم وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تخار کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وشلې دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کشمیر طالبان تیره ورځ د دوی هوایي ځواکونو د تخار د مرکز اړوند خاصپکا، چشمه شیر، ګاومالی او ختایان کلیو کې په نقشه کړل. وزارت د طالبانو وژل شوي ځایي قمندانان کوچبای، درویش او ابو داود بللې دي. وسلوالو طالبان و منله چې په لوګر کې یو ماشوم وشلی او یو انجلی یې ټپي کړی ده. دا پیښه وړم ورځ ماسپښین ته لوګر د محمد اغي ولسوالي پاړمند سیمه کې شوې ده. نور الله چې د وژل شوي ماشوم د کاکا زوی دی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم هغه مهال ووژل شو چې وسلوالو طالبانو لاره نیولې وه او په دوی ډزې وکړې. دی وایي لا هم نه پوهېږي چې ولې د کورنۍ غړي په نقشه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت د روان کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د کتنې پر مهال وویل د عراقي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت به دوام ولري. د دې لیدنو کتنو ګټه اعلامیه د امریکا بهرنیو چارو وزارت خبره کړې چې په کې راغلي د عراق او امریکا راتلونکي اړیکې به د عراقي ځواکونو د روزنې او استخباراتي معلوماتو په شریکولو ورټولې وي. امریکا داسې مهال په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي چې لا هم په دغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې ګواښ پاتې دی. د تیر اختر په شپه داعش د بغداد له ګڼې ګوڼې یوه ډک مارکیټ کې برید وکړ چې لسګونه تنه یې مړه او ټپیان کړل. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز او د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د اسپانیا، پرتګال، قبرس او قرغزستان د سفرونو په اړه خبرداري ورکړې ده. دوی په دغو هیوادونو کې د کووید 19 د پیښو ډېرېدو اندېښمن کړي او ویلي دي چې امریکایان باید سفر ورته ونه کړي. له دغو څلورو هیوادونو وروسته ارمنستان، هنګري او اوکراین کې هم د وبا کچه لوړه شوه شوې او له امریکایانو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته دینه ورځي. د جون په میاشت کې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز څه باندې 13 هیوادونو ته د سفرونو محدودیت لري کړ، خو اوس ورو بیرته په دې برخه کې بندیزونه لګوي. او روسي خبر دا چې د جاپان تنس لوبغاړي نی اومي اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو میډال بګټي، له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسووا څخه نن په دریم راوند کې شپږ یو او شپږ څلور لوبه بایلوده. اوساکا چې څلور ځله د ګراند سلیم لوبه اتلولي خپله کړې ده، د